افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې یو شمېر نړیوالې مرستې افغانستان ته واستول شي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم ناروغ و او د ورسره مرسته کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبرداری ورکړی چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکې هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې یو شمېر نړیوالې مرستې افغانستان ته چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی واستول شي. د متحدو ایالتونو خزانه وزارت پرون وویل دا جوازونه به د متحدو ایالتونو حکومت او نړیوالو سازمانونو ته لار پرانیزي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او د بندیزونو سربیره له خلکو سره مرستې وکړي. د دې جوازونو له مخې بهر میشتې افغانان د حوالې له لارې خپلو کورنیو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي پیسې استولی شي. د خزانه وزارت مرستیال ولی ادیمیمو په یو بیان کې وویل موږ ژمنو چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړو خو له بده مرغه د افغانستان اقتصاد له سخت ګواښ سره مخامخ دی. مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ونیسي د افغانستان د حکومت 80% بودیجه نړیوالې ټولنې ته میلول او د راپورونو له مخې سږ کال به د افغانستان بودیجه 30% ټیټه شي چې له دې سره به بشري بحران نور هم ژور شي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون چهارشنبه په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم ناروغ و او د ورسره مرسته کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د اسوشیتد پرس اژانس د راپور له مخې پاپ پرون له عمومي وعظ وروسته له دغې کورنۍ سره ولیدل او یو ځل بیا یې اروپایي هیوادونه دې ته وهڅول چې د کډوالو په منلو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړي زیاته کړه یوازنی کار چې کولی شي دا دی چې یوه دروازه پرانیزئ. دغه فرصت په دغه کرسمس کې له لاسه مه ورکوئ. پاپ فرانسیس د دسمبر له 2 نه تر 6 پورې قبرس او یونان ته د سفر په مهال دا وموندله چې د دغې افغان کورنۍ یو نیم کلن ماشوم درملنې ته اړتیا لري. واتیکان د دغې افغان کورنۍ هویت نه دی په ډاګه کړی او نه هم ویلي چې ماشوم یې څه ډول درملنې ته اړتیا درلوده. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د کورونا 1 میلیون دوزه نور واکسین افغانستان ته واستوي. اسوشیتد پرس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا وایي چې د متحدو ایالاتونو حکومت پلان لري چې د واکسین دا مرسته په راتلونکو اونیو کې له افغانستان سره وکړي چې له دې سره به د امریکا له لورې د کورونا ټول مرسته شوي واکسین 4.3 میلیونه دوزو ته ورسیږي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی د کورونا وبا د مثبتو پیښو او تلفاتو منظمې شمېرې نه خپرېږي خو روغتیایي چارواکي په دې باور دي چې لا هم کورونا په افغانستان کې ډېر خپره ده او هره ورځ خلک پرې اخته کېږي. له 19 کلنو د کم عمره کرکټ آسیایي جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دې جام په ترڅ کې نن درې لوبې کېږي. افغانستان له پاکستان سره، متحده عربي امارات له هند سره او بنګلادش له نیپال سره مسابقې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دې جام ته چمتو ده.
د افغانستان د 19 کلن حکم عمر لوبډله نن د پاکستان د 19 کلن حکم عمر لوبډله پر وړاندې په آسیا جام کې خپله لومړۍ لوبه ترسره کوي. پرون هم افغان کرکټ 19 کلن لوبډلې دغه سیالۍ لپاره تمرینات ترسره کړي او له کابله دغه سیالۍ لپاره د بشپړ چمتووالي سره تللې ده. انشاءالله چې په ټوله کې به په آسیا جام کې افغان 19 کلن لوبډله ښه وځلیږي.
په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونو برخه اخیستي. افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. دوی تر څنګ د کوربه هیواد متحده عربي امارات، کویت او نیپال ټیمونه دي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا لوبې به د دسمبر تر 31 دوام وکړي. حکومت د پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. په کشمیر کې حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې منظور پښتین د دریو میاشتو په مخه کشمیر ته نشي داخلېدلی او په عامه غونډو کې خبرې نشي کولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د پښتنو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي او ادعا کوي چې په زرګونو پښتانه د پاکستان د استخباراتي ادارو له لورې تړل شوي دي. پروسه کال په دسمبر کې د بلوچستان حکومت هم د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګولی و. د مارچ په میاشت کې بیا چارواکو دی دې ته پرې نه خو چې د سیاسي مشر اسد خان اڅکزي د ویر په مراسمو کې برخه واخلي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکې هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. ښاغلي سلیوان له اسرائیل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون چهارشنبې خبریالان ته وویل واشنګټن او متحدان د یو مهالویش له مخې له ایران سره په اټومي موضوع خبرې مخته وړي. نوموړي زیاته کړه یوه مشخصه نیټه نشي په ډاګه کولی خو د بندو دروازو تر شا د مهالویش په اړه خبرې کوي او هغه به اوږدې نه وي. هغه په دې اړه چې دغه خبرې به څومره وخت دوام وکړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې څو اونۍ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ویل کېږي د اوترش په پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پڅې مخته ځي. په عین حال کې متحدو ایالتونو اندېښنه ښوولې چې د ایران لخوا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو وخت دومره لنډ شوی چې هغه د نه منلو دی. تهران دا ردوي چې ګنې د اټومي وسلو په لټه کې دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن داسې مهال په موسکو کې د دې کال په وروستي خبري کانفرانس کې راڅرګند شي چې د لویدیځ او هیواد ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. روسیې د اوکراین له پولې سره په لسګونو زره سرتیري ځای په ځای کړي او دا هیواد داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناتو له پراختیا منه کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف ویلی چې د کووید 19 ناروغۍ ته په پام یوازې 1500 نړیوالو او کورنیو خبرلانو ته اجازه ورکړل شوې چې په دې خبري کانفرانس کې ګډون وکړي. دا د هغه جمعیت نمایي ده چې په وروستیو کلونو کې به د پوتین کانفرانسونو ته بلنه ورکول کېده. د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو او کیف د اوکراین له پولیسو سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېده او د روسي لخوا پلان دی کړي کریمیا ټاپو کې د ټاپو وزمه کې د اوبخې د روان وضعیت په اړه د خطر زنګ وهلی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې موسکو د یو احتمالي پوځي یرغل لپاره تیاری نیسي چې ښایي څو اونیو کې ترسره کړي. او د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي چې راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون په جنیوا کې وویل دا هیله د روان کال پر بنسټ دته پیدا شوې ده.
As we look back 2021
مشت کله شاته 2020 ته ګورو نو مشت د هیلی ډیر الټونه راکوي. ساينس د هیلی د واکسین په بڼه راکړه چې پرتل څه شکه چې دا کالي د ډیرو شوند وښوره.
خاغلی ګبریسوس ام په ورته وخت کې انتقاد وکړ چې کورونا واکسین په نړۍ کې په سم ډول نه دی ویشل شوی او پکار ده چې په هیوادونو کې دا واکسین په مساوي ډول توزیع شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیر یو کال کې کووید 19 ناروغي په نړۍ کې د 3.5 میلیون انسانانو ژوند اخیستی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو وړاندې شوی پریکړې لیک تصویب کړ. د امنیت شورا 15 دایمي غړو او 10 غیر دایمي غړو په یوه خوله دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. ملګری ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې داخل دي. جزئیات د احمد چبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی. امنیت شورا پرون په یوه خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همداراس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. فرانس فرساشان سرګندوي چې د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارنی تروبین د افغانستان او جنوبی آسیا د چارو متخصص چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم وو په دې نظر دی چې اخیستمنې مرستې هغه وخت کېدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. شغلی روبین تیره شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخه نیولی شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتېدو سره مخامخ دی.
The entire economic system, the banking system, which was already quite fragile.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ هم کار نه کوي، د ماتېدو په حال کې دي. د ملکی خدماتو چارې د لمنځتلو په حال کې دي، او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغه نشي سم فعالولی چې تر څو حکومت سره معامله ونه کړي، ځکه چې حکومت دا چارې چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او دې ته ورته چارې د غیر دولتي مؤسسو له لوري نشي فعالولی.
د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالې ټولنې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې وسلوالو غږ کوي چې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي. یو شمیر مهم مرستندویانو خپلې مرستې له افغانستان سره بندې کړي او د افغانستان د مرکزي بانک اساري زیرمې کنګل کړي دي. د ملګرو ملتو پریکړې کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاوو ملاتړ کوي او دا له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 90% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو 10 کورنیو کې 1 کورنۍ خواړه قرض کوي، چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادي شیانو بیې زیات شوې دي چې ډېر خلک یې د اخیستو توان نه لري او د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د روانې میاشتې په پیل کې نړیوال بانک وویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیونه ډالر چې افغانستان ته ځانګړې شوې وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوې وي، په افغانستان کې دوو مرستندویو مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونۍ له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو ویې ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا وویشل شي، نه د طالبانو له لارې.
و امورد چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوې پریکړې لیک تصویب کړل دی. پریکړې لیک له تصویبېدو سره هم مهاله د امریکا خزانه وزارت هم پرون اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې یو شمېر نړیوالې مرستې افغانستان ته واستول شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی او په یو ټویټ کې لیکلی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړې لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالاتونو لخوا مسوده جوړه شوې وه او هدف یې د افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. دغه په وینا په یوه خوله د نړیوالې ټولنې پیغام څرګند دی، موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې هم پرون په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانې وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الک باروف هم په یو ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو له پوره کولو سره مرسته وشي او هغه به همداشان د قانون د حاکمیت د بشري حقونو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. هغه همداراز ویلي له هرو دو افغانانو یوې عاجل مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو هم دې او نورو یو لړ نور موضوعاتو ته پام اړولی دی. نور به له خپل همکار واورو.
د بریتانیا چاپ فاینانشل ټایم ورځپاڼې پرون د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابېدو او پر عامو خلکو یې پر اغیزو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د 25 کلن صبغت الله احمدي په نوم د کاپیسا ولایت د یوه اوسیدونکي کیسه راخیستل سوې چې وایي په افغانستان کې د 13 کلونو د جګړې ختمېدو ته خوښ دی، خو له 4 میاشتو راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د وزګارتیا زیاتېدو او د پورونو درنو بارونو ژوند ورتریخ کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي چې احمدي اوس د اقتصادي ستونزو له کبله پر دې غور کوي چې خپل 2 کلن ماشوم او امیندواره میرمن په هیواد کې یوازې پریږدي او په ساختماني برخه کې د کار په نیت ایران ته واوړي. د ایران د حکومت له اټکلونو سره سم په روان 2021 کال کې د هیواد ته شاوخوا 50,000 افغانانو پناه وړې ده. فاینانشل ټایمز رسپانډ زیاتوي د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره پر افغانستان بهرنۍ مالي مرسته بنده سوه. د لیکنې په دوام راغلی په میلیونونو افغانانو چې په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کوله یا په دولتي ادارو او نړیوالو سازمانونو کې په کار بوخت وو، اوس یا وزګاره سوي یا یې هم د څو میاشتو معاشونه نه دي اخیستي. د لیکوال په نظر د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د افغانستان بانک د څه باندې 9 میلیارد ډالرو د شتمنۍ کنګل کولو او نورو بندیزونو د طالبانو رژیم منځوي کړي او اقتصادي کړکیچ یې لا ژور کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی افغانستان د آسیا په سطحه یو بېوزله هیواد بللی چې په میلیونونو وګړي یې ځانونو ته د خوړو برابرولو وس هم نه لري. ورځپاڼې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف ارقامو ته اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې یو میلیون ماشومان د لوږې او ساړه ژمي له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله ګڼ افغانان مجبور سوي ګاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه یوسي. د هندوستان انډین اکسپرس ورځپاڼې پرون په یوه مقاله کې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش 3,111 اقلیتونو ته په تیرو 4 کلونو کې د هند لخوا د تابعیت ورکولو موضوع ته اشاره کړې ده. په کورنیو چارو کې د هند دولت وزیر نتیانند رای دا خبره د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته په خبرو کې وکړه. رای د پارلمان د غړو د پښتنو په ځواب کې ویلي د هند تابعیت د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هندو، سیک، عیسویانو او د نورو اقلیتونو غړو ته ورکول سوی دی. تر د مخکې په راپورونو کې ویل سوي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانستان زیات هندوان او سیکان هند ته کډې کولو ته مجبور سول. پر دغه اقلیت ځینې محدودیتونه هم لګول سوي دي. هندي رسنیو په وږي اسمبلی میاشت کې راپور ورکړی و چې طالبانو د هغو 140 افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتل یې په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخانی ولیده. د هند پلازمینه نوې ډیلی کې د ګوردواري مسؤل پرتاب سنگ چې اصلا افغان دی ویلي د نړۍ له بېلابېلو سیمو ډېر خلک دغو مراسمو ته ورغلل، خو له بده مرغه په افغانستان کې طالبانو اجازه ورنه کړه چې افغان، هندوان او سیکان په خپلو دغو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي.
د سندرو میلمانه
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته همداشان همکارانو ته د سندرو میلمانه خبرونه ته لیکته راغله در سره اید محمد حق بیان له مرکز کابل نه در سره تماس کیم څو بیتونه دی د رښتین صاحب بیتونه دی وای ما د مسلمان زړه خپه کړی دی زر کوي ازار را پسې ولیکئ مرچشم اعلان کی ارواخا پریک دی مرچشم اعلان کی ارواخا پریک دی نم د خوارو زار را پسې ولیکئ تنگ بو خپه بو تنها بو تنگ بو خپه بو تنها بو دا بیا په مزار را پسې ولیکئ ماته دلالی په قرض را وخاندي ماته دلالی په قرض را وخاندي شل زره دینار را پسې ولیکئ خار کې په ټوپک وسی اور واچوي خار کې په ټوپک سی اور واچوي ټول مصرف د خار را پسې ولیکئ ما د مسلمان لړ خپه کړی زر کوي ازار را پسې ولیکئ محمد الله امیری صاحب سلامونه دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته کوي نور ښه خبرونه ښه اورېدونکي تر بیا یو بلې خبرونې د خدای په امان
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم زه د هلمند ولایت څخه پیغام درته پرېږدم ما ته د شفیق مرید سندره نشر کوي اوس مې اول وار دی په آینده کې به درته ښه شعرونه ووایم ټول شیان به درته ووایم خدای په امان
سیمان نظم کا بہارون استڑی شوی پردیش نظم کا بہارون استڑی شوی زخم میں جوڑنا رے فریاد استڑی شوی زخم میں جوڑنا رے فریاد استڑی شوی زخم میں جوڑنا دے فریادوں استڑی شوی زخم میں جوڑنا دے فریادوں استڑی شوی زخم میں جوڑنا دے فریادوں استڑی شوی
آزادی راجو ټول کارکونکو ته سلامونه ورسیږي په دې هیله یم چې روغ او جوړ وایست زه ولیم د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده ما ته به ښه ښایسته د جاوید امیرخیل غزل نشر سید السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه عبدالرحمن منصور خیاط پتخولا نوررحمن نقیب الله ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم مونږ ته په خیر کې دی جاوید امیرخیل په زړه پورې سندره نشر کړي وسلام بای بای
بله السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکیل او د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم زه در سره وصل شوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا مهال سمی الله سره تم زه به در سره وټاکم سندره د جاوید امیرخیل د بیا څو ملګرو ته ډالۍ کوم ډالۍ دی محمد صابر ځواک ته محمد ولی افغان ته جمعه ګل همت ته داسې ما ټول ملګرو ته بیا هم ځکه ظلم دی د اول مشین دروړي برفلا به شعرا
وای مسافرۍ لزم خفګان را نمرۍ ونیسي هلته به څوک ماته د مور د لاس ډوډۍ ونیسي سلامونه احترامات وړاندې کوم د سندرو میلمنو خپرونو اورېدونکو ته هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست عبدالمالک ارمانی هم د غزنی ولایت د ګیرو د ولسوالۍ دریګک تکلی اوسیدونکی ما ته د جاوید امیرخیل په اواز کې ښکلی سندره نشر کړي دالۍ دیوي غلام ولی دلسوز ته علی محمد افغان ته او داسې ټول اورېدونکو ته وسلام
سلامونه سلامونه درنو وطنوالو سر جاوید امیرخیل یم تاسو د آزادۍ رادیو اوریدونکي یاست که غواړئ چې زما سندرې واورئ نو د سندرو میلمانه خبرونه مه هیروئ
خلق بے جرگ شل دہے چائے نمنی جرگے میں ڈیر اوکڑ خوش نائے نمنی ڈیر خلق بے جرگ شل دہے چائے نمنی جرگے میں ڈیر اوکڑ Oh, کی نشے ہے چرے غلط نشے ہے چرے غلط وعدہ خوب ننوکڑے خوصبائے نمنی در خلق پہ جرگ شل دہے چھائے نمنی جرگے میں ڈیرے اوکڑے خواشنائے نمنی خلق پہ جرگ شل دہے چھائے نمنی جرگے میں ڈیرے اوکڑے خبر پٹوکوں کی خبر ماویچ جڑنا مان پٹوکوں کی خبر پٹوکوں کی خبر خبر ددے ننوم چرخ جائے نمنی در خلق پہ جرگ شل دے چھائے نمنی جرگے میں ڈیرے اوکھڑے
چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندري واوري نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لاله ثبت او راوستوي زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زلا جان خیاد د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د کندهاری چرای څخه خبر کوم ما سلام دې د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي زما سره یو غزل ده نن بیا په مخ راغله عجب شایسته ولزلفې ولول لونګینې پر سینه نن بیا په مخ راغله عجب شایسته ولزلفې ولول لونګینې پر سینه ما ته بد نازی اقبال یو غزل نشر کی وسلام په احترام
السلام علیکم السلام علیکم د پښین کلی سرخانځي څخه حکمت لا حکمتیار ترینیم او ستاسو قدر ته او ستاسو زیارت زه په دوار لاسو باندې سلام کوم نو اول به زه د سندری پرمایش وکم او بیا به ستاسو و درانه حضور ته یو دوه شعر په ډیره مینه ډالۍ کم. سندره چې د نازی اقبال او رامعین خان په غبرګو آوازو کې یو سندره ویلې ده چې وای الله کنه، نو دا سندره دی زما له خوا څخه زما ملګری خیر محمد زیر ته او په جلال آباد ښار کې، یعنی د افغانستان په جلال آباد ښار کې زما ګران ملګری او خوږ ملګری ګلزمان خان ته، او د دې سره سره د ازادۍ رادیو شایسته اورېدونکو ته، هغه که زما خوندې دي او که زما ورونه دي، و هغو ټولو ته دې هم په ډېره مینه او په ډېر محبت سره ډالۍ وي. نو انشاءالله دا زما اول پیغام دی. نو راځم د شعر په لور باندې. شعر څه په دا ډول دی، وایي: ما په سترګو کې لیدلې سترګې ستا دي، ما په سترګو کې لیدلې سترګې ستا دي، او دا منم چې ډېر ښکلې سترګې ستا دي. او بل شعر دی وایي: بل ته مه ګوره جانانه خپه کېږم، بل ته مه ګوره جانانه خپه کېږم، ما په ځان پسې لیدلې سترګې ستا دي. نو وسلام حکمت لا حکمتیار ترین، ازادۍ رادیو زنده باد.
بنے کما سجا تو دکھڑے دے سدی پچل نہ پوہے گم یارا کنا اللہی کنا اللہی کنا سرگے میں بیلو یارا اللہی کنا سرگے میں بیلو
زدی پخیال انہوں کے ہر وقت یاد ماما زرد شما وفائی تمہیں درخو درخو تمہیں لیلائی
دی بنے کما سجاد دکڑے دے زدی پچل نپو ہی کم یاد آتنا اللہی کنا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زسم اللہ لغزنی چھمی الکنی ول بادیو کچ د آزادی رادیو ټول کارتون کې اوریدین کی جوړ ورو نو ټول اوریدین کو ته سلامونه وړاندې کوم بادیو کچ تاسو هم را ته خو یو جوړ وي نو لمړی ځل مې چې تماس مې ونیول لا آزادی رادیو سره نو د صدر ملمانو خبرونه ته نو ماته د کران خان یو خپل سندر نشر کوي خاورات د خدای په مان بای بای
السلام علیکم ز کرن خان یما کچری تاسو خوله او پزرفوري سندری غواړی نو لشمبه تر پنځشمبه د سندرو ملمانه پرونه لا ازادي ریډیو څخه واو
سولا امن مینا بیا ببل وطن تنزی چوی سولا امن مینا بیا ببل وطن تنزی دوی چی نشی د چاوی نا بیا ببل وطن تنزی های 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 چوی سولا امن مینا بیا ببل وطن تنزی چوی سولا امن مینا بیا ببل وطن تنزی
سلامونه احترامات خو به احساسات باندې پر ځوونه مومندي زادو راځو کارکون کو تاسو ته اوریدون کو سلام جوړ روح تر تازه او کامیاب لره محمد نبی خاتمه ما الله مزوند لره خدای سلام کامیاب لره تل تر تل خوګه سندره سنه شرکې دي د محمد غمخور او ستاره یونس وای وای ستاده وی سال شپه کپ ژوند کې ووینم ګلې بیا که زمر شما گوله پروامی نشتن تو بیاران تری دادی السلام علیکم
تیار دستر دو بلا زتر سو اور پیما لال نو سر گدا زتر سو اور پیما سر ببل
چې د سندرو میلمانه په خپرونه کې ګډون وکړی او په خپل خوخه سندرې واوري نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لارې ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
السلام علیکم، زدا زادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاست. زه حمید الله د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د سری کلا د سیمې څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. ما ته بس یوه دانه سندره د ګلپاڼې په آواز کې نه شرکي وسله
شام ملا اس میں بھلے دے تو آکرم Thank you.